سلامونه ستړي مشي په افغانستان کې د مازیګر شپږ بجې شوې. تاسو د ازادي رادیو د خبري مجله هم د شپې بعد ازادي رادیو سربیره پر فیسبوک او یوټیوب هم په ژوندۍ بڼه کتلی او اوریدلی شئ. مجله په خبرونو پیلو. نن د ازمري څلورویشتمه د اګست 15 پر افغانستان د طالبانو د واکمنۍ دوه کاله پوره شول. طالبانو دوه کاله مخکې په همدې ورځ کابل ونیو او جمهوري نظامي چې د 2000 کال په وروستیو کې د امریکا د پوځي یرغله په مرسته د دوی د تیر ځل واکمنۍ پر ځای واک ته ورسېده وپرځوه. د طالبانو حکومت که هم د سیمې او د نړۍ له ځینو هیوادونو سره راشه درشه لري، خو هیڅ دولت په دې کلونو کې په رسمیت نه دی پیژندلی. په تېر دوو کلونو کې د افغانستان ناسم اقتصادي شرایط لا پسې کړکېچن شوي دي او د ملګرو ملتونو د راپورونو له مخې د وږو وړو خلکو شمیر له 9 میلیونه واوښته. طالبانو هم دا راز نجونې له ښوونځیو او پوهنتونونو منع کړي دي او د ملګرو ملتونو د دفترونو په ګډون یې په نادولتي موسسو کې د ښځو پر کار بندیز لګولی دی. د پاکستان د دینی عالمانو یو پلاوی کابل ته تللی دی. د ازادي رادیو د مشال څانګې د راپور پر بنسټ د پلاوی طالب لوري سره د خبرو لپاره نن کابل ته تللی او د اګست 18 به هلته وي. د پلاوی مشر مولانا محمد طیب قریشي مشال رادیو ته وویل د پلاوی د سفر هدف د پاکستان او طالب چارواکو ترمنځ نندریو ته د پای ټکی ایښودل دي. کابل ته د پاکستاني دینی عالمانو سفر په داسې حال کې دی چې په دې وروستیو کې پاکستاني چارواکو پر افغان طالبانو نیوکه کړې ده چې تحریک طالبان پاکستان ته یې په افغانستان کې خوندي ځایونه ورکړي دي. د پاکستاني چارواکو په تازه څرګندونو کې د پاکستان د پوز مشر جنرال عاصم منیر پرون ویلي پاکستاني طالبان دي د افغانستان خاوره د پاکستان پر ضد نه کاروي. طالبانو بیا د پاکستاني چارواکو دا تورونه رد کړي دي. د ژورنالستانو د خوندیتوب کمیټه وایي پر افغانستان د طالبانو په دوه کلنۍ واکمنۍ کې د رسنیو وضعیت مخ په خرابېدو دی. سی پی جی نن په خپل تازه راپور کې ویل طالبانو پر افغانستان د واکمنېدو په پیل کې ژمنه کړې وه چې د رسنیو د ازادۍ او د ښځو د حقونو ملاتړ به کوي، خو دا د دوه کاله وروسته نه یوازې له دې ژمنې په شا شوي دي، بلکې د هغو رسنیو ځپلې پیل کړي دي چې وخت په ډېر ښه وضعیت کې وي. سی پی جی د رسنیو د سانسور پر خبریالانو د حملو د غیر قانوني نیونو د ښځینه خبریال لانو پر کار د محدودیتونو او نور موارد یادونه کوي او لنډیواله ټولنې غواړي چې پر طالبانو فشار ته دوام ورکړي څو د افغانانو حقونو ته درناوی وکړي او پرنيکتي چې افغانستان یو ځل بیا د رسنیو له ازادۍ څخه محروم شي. روسي نن د اوکراین په لویدیځ کې د توغندیو یو لوی برید کړی دی چې د راپورونو له مخې لږ تر لږه 3 کسان پکې وژل شوي دي او ګڼ نور پکې ټپیان دي. د اوکراین هوایي ځواک وایي له سمندر څخه وشتل شوي د روسي 14 کروز توغندي هم نسکور کړي، خو وایي یو شمېر یې د ناټو د غړي پولنډ سرحد ته نږدې د لویف او ویلنون سیمو پر ځینو ښارونو لګېدلې دي. د دغې سیمې والي وایي پر خپل فیسبوک لیکلي دي چې دا 3 کسان په لوڅک ښارګوټي کې د لګېدلو توغندیو په چاودنې کې وژل شوی دی. چارواکو ویلي دي چې په لیوف کې د توغندیو حملې ځاني زیان نه دړولی، خو د استوګنې څو ودانې سوځولې دي. او د ایران د پلازمینې تهران په یو لوی بازار کې نن اور ولګید خو انساني تلفات نه لري. د ایران نیمه دولتي خبري اژانس د تهران د اطفایي د ادارې د ویاند له قول راپور کړی دی چې نوموړی وایي د اور د تهران په هنګران بازار کې لګېدلی و او شاوخوا 10 ګودامونه او هټۍ سوځولې دي. ویاند زیاتوي چې اطفایي د اور پرته له دې چې څوک پکې ټپي شي اداره کړې ده، خود راپور پر بنسټ ډېر مالی زیانونه یې خلکو ته راولې دي. خبرونه مو واورېدل، وړاندې درته دا مطالب لرو. لکه څنګه چې ټولو ته معلومه ده نن د طالبانو د واکمنۍ دوه کاله پوره شول. په خبري مجله کې پر همدې موضوعاتو بحث کوو چې طالبانو واک ته له ستنېدو وروسته سربېره پر دې چې د افغان نجونو پر مخ د ښوونځیو دروازې تړلې، هغوی له پوهنتوني زده کړو راګرځولې او د ملګرو ملتونو د ادارو په ګډون یې په دولتي او غیر دولتي ادارو کې د ښځو پر کار بندیز لګولی دی. په دې اړه چې په ټوله کې تېر دوه کاله هغه افغانان چې له افغانستانه بهر یې، هغه ځوانان چې له افغانستانه بهر ژوند کوي څنګه ارزوي، په دې اړه درته وړاندې راپور هم لرو او له یوې پیغلې سره به هم مرکه وکړو چې دوی اوسمهال له افغانستانه بهر ژوند کوي. دا به هم را سره واورئ چې طالب چرواکو نن پیوی ناست کې ویل دي چې چری طالبان په خپل پالیسي کې اصلاحات را نوړي نو له ملت سره واټن په ډیرو دی دی په دې هم د سره پور لرو په دې اړه به هم را سره واورې چې د ماشومان د ژغورنې صندوق یا سیف د چلډرن ویل شي طالبانو په دوه کلن واک منی کې د سرویشو ماشومان لدلې اته ډیر سلنې د بیوزلۍ لامل سخت کارونه تړ شوې دي د شپتیرو دوه کلونو کې څومره ماشومان کار کول تړ شوې دي په دې اړه هم درته تفصیلی راپور لرو او همدارنګ د هغې څارنوالې د ژوند کیسه به هم درته ولرو چې د طالبانو په واک منی کې په پټه ژوند کوي. نورما طالب هم شته ملتیا غواړم.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
یام ستړی مشي د طالبانو د اوسنی حکومت د بیا واکمنیدو په دوي مکلیزه کې یو شمیر طالب چارواکو له ملت سره د وټن د ډیرېدو د بدو پایلو په اړه خبرداري ورکړې ده. د چې د خبري چا کړې دي ورزو لمی سپیشل طالب جان ستړی مشي په خیر اغلی تاسو ته وایي چې نن د څرګندونې چا کړې دي او ولت څو
سلامونه فریده جان افکار چې یو شمیر طالب چارواکي د دوی له اوسنۍ ادارې سره د افغانانو وطن ته متوجي شوې دي ځکه چې چارواکي په پرله پسې ډول د وضعیت د بدو پایلو په اړه خبرداري ورکوي. په هغو مراسمو کې چې په کابل کې د طالبانو تر کنټرول لاندې ملي ټلویزیون کې وخت د طالبانو د بیا ځل رسیدو په مناسبت نیول شوی وو پکې د قانونو او پټرولیم وزارت سرپرست شهاب الدین دلاور لخپل پلویانو وغوښتل چې ملت سره کچلند وکړي. هغه خبرداري ورکړ چې چارواکي د خلکو غوښتنو ته پام ونه کړي د مخکنی حکومت د چارواکو له برخلیک سره به مخامخ شي. د انجونو او ښځو پر زده کړو او کار بندیز ټولې حکومتي چارې یوازې ملایانو ته سپارل د بشري حقونو پراخه نقص ځپیدلی اقتصاد د افغانانو په ټولنیزو او سیاسي فعالیتونو محدودیت او یو شمېر نور کارونه د دې لامل شوي چې افغانان د طالب له اوسني رژیم سره پراخه وټن واخلي او یا هم وطن پرېږدي. کول د ټولو سره د طالبان حکومت د رئیس الوزرا ادارې مرستيال عبدالسلام حنفي ل افغانانو واړي چې بیرته خپل وطن ته ستانه شي. هغه چې نن د طالبان د بیا واکمنۍ په مناسبت جوړ شوې غونډې ته خبري کولې دا هم ویل چې ل خپل مخالفینو سره خبرو ته چمتو دي. همداسې د طالبان د حکومت مخالفین نیوکه کوي چې طالبان په خبرو باور نه لري او نه واړي چې له اوسني کړکېچ د افغانستان د بيستو لپاره بین الافغاني او ملي یا لوک پایل کړی. هغه نه وکړي چې نړیوال ټولنه هم د طالبانو په سنی رژیم کوي او تر یوړ چې د یو ټولګډونه حکومت په جوړیدو او سنۍ کړکېچ ته حل لري پیدا کړی. د طالبانو حکومت نن په ټول افغانستان کې رخصت اعلان کړي او په ټول افغانستان کې دا ورځ ولمنځله. خو د تیر کال په څیر پوځي مانونه نه دي کړي. تر خو یې په کابل کې جوړ شوی غونډې ته هم محدود شمیر لوړپوړي چارواکي راغلي وو. د طالبانو اوسنۍ حکومت داسې مهال د اګست له 15مې د ویاړ د ورځې په نوم یادونه کوي چې یو شمیر نور افغانان بیا دا ورځ د افغانستان په تاریخ کې یوه توره ورځ بولي. هغه نېټه چې د دوی له قوله له دوی ټول ارزښتونه او لاسته راوړنې واخیستلې. فریده جانې
ډېره زیاته مننه. کور ودان لیما سپیشلی و چې په کابل کې د طالب چارواکو د هغې ناستې په اړه باندې چې د اګست د 15مې د طالبانو د واکمنۍ د دوه کلنۍ په پار باندې جوړه شوې وه او ځینې چارواکي پکې ویلي وو چې د طالب چارواکو افغان ملت ترمنځ واټن په ډېرېدو دی. په همدې موضوع تم کېږو د ښځو د حقونو فعاله ډیوه پتنګ هم راسره مل شوې ده. اغلې ډیوې تاسو هم ستړي مشئ، په خیر اغلې. که تاسو راته ووایي دغه دوه کاله چې په افغانستان کې تیر شول ستاسو پان باندې دغه دوه کاله څنګه ارزوي تاسو؟
سلامونه تاسو ته ورسیږي فریده جانې. هم در رقم ستاسو همکار تعلیم جانې د خپل سلامونه احترام سره دی کوم او ستاسو د دې پروګرام ټول لیدونکو ته بلا شک چې د اخر دوه کاله هغه ورځې وي چې موږ هر ورځ غږ دې پورته کړی دی چې میرمنو ته باید هغه خپل کوم حقوق چې ورکړل شوي دي د خدای له خوانه هغه باید ورکړل شي. نن ورځ موږ تاسو ډیری کسان وینو چې د خپل هیواد نه راوځي. خو بیا نن ورځ په غونډه کې طالبان هم دغه غږ کوي چې دوی غواړي چې هیواد ته هغه کسان چې د هیواد نه وتلي دي هغوی بیرته خپل هیواد ته راشي. خو دې ته متوجه نه دي چې د هیواد په منځ کې هغه د زده کړې د قلم کسان چې دي هره ورځ په دې لاټه کې دي چې د خپل هیواد نه ووزي. موږ تاسو دوه کاله کېږي چې نجونې په کورونو باندې کېنولي دي، مکتبونه دروازې بندې کړي دي، پانتونونه نشته دي، کار ته مېرمنې نشي تللی. همدا رقم موږ تاسو ډېرې تکړه ژورنالیستان درلودلې، لکه لیما جان غوندې، مجبور شول خلک چې د خپل هیواد نه راووزي او نور هیوادونو ته راړ شي. که چېرته زموږ تاسو په هیواد کې امکانات شته وای، د کار امکانات شته وای، د زده کړې امکانات شته وای، زه فکر نه کوم چې خلکو به دا هڅه کړې وای چې د خپل هیواد نه راووزي. نو دا دوه کاله چې دوی په واکمنۍ کې دي، متاسفانه متاسفانه موږ تاسو هغه کومې لاسته راوړنې چې په داخلو شلو کالونو کې درلودلې هغو ته هم ادامه ورنه کړله. موږ تاسو خپل هیواد نور هم چېرته پرېښوله.
اخلی پتنګ دغه څرګندونو ته په کتو باندې چې نن په دغې غونډه کې مطرح شوې دي، ویلي دي چې د ملت او د حکومت ترمنځ فاصله یو څه رامنځته شوې ده، که طالب چارواکي په دغې مسایلو باندې پوهېږي، ولې نه غواړي چې اصلاحات راشي په افغانستان کې؟
ګوره، دوی دې ته متوجه دي چې د مکتوبونو دروازې تړل هم صحیح کار نه دی. دې ته متوجه دي چې خلکو واټن ورسره پیدا کړی دوی په منځ کې، او دوی په دې باندې هم ښه پوهېږي چې خلک د خپل هیواد نه هره ورځ په تښتېدو کې دي. دوی په دې ټولو مسایلو باندې سر ښه خلاص دی، خو دوی په خاطر باندې چې هغه کومې پروژې لپاره چې دوی راغلي دي، یا د کومې پالیسي دپاره چې دوی راغلي دي، چې دلته هغه پالیسیانې دوی باید مخته بوزي چې هغه زموږ تاسو د هیواد ملي ګټو ته زیان ورسوي. دغه دلیل دی چې نن ورځ هغه ریښتیني افغانان چې دوی د څنګ سره درېدلي دي، چې هغوی غواړي چې هیواد پرمختګ وکړي، د دغې پالیسیانو له عمل دی چې دوی نشي کولی چې ډېرې
اغلی پتنګیانې ساسې پان باندې دغه کوم طالب چارواکي چې اوس په افغانستان واکمن دي، دوی افغانان نه دي او د یوې پروژې پلي کولو لپاره افغانستان ته راغلي، ځکه د افغانستان د شاتګ سبب کیږي.
ګوره، زه هیڅ وخت دغه ادعا نه کوم چې فعلي واکمنۍ افغانان دي، دوی افغانان دي، خو متاسفانه زموږ تاسو هغه د افغانستان ملي ګټې دوی په نظر کې نه نیسي. موږ د دوی نه صرف شعار اورو، خبرې ونارو، هغه څه چې ضروري ګڼل کېږي چې باید په پالیسیانو کې بدلون رامنځته کړي، زموږ تاسو د ملي ګټو دپاره کار وکړي، موږ هغه څه نه پکې وینو. موږ هره ورځ همدا خبره وینو چې نن او سبا کې به د مکتبونو دروازې راخلاصې چې دا مهمه مسله نه ده او دا ډېر زر به حل شي. مګر هم په دې کې دوه کاله ووتل، او دوی چې نن دا ادعا کوي که چې د دوی اصلاحات رانولي، نو ستونزې به سره به دوی مخامخ شي.
اغلی پتنګ، دغه ټولو ستونزو ته چې تاسو اشاره وکړه، د دې ټولو ستونزو په پام کې نیولو سره ستاسې پان باندې په تېرو دوو کلونو کې د یو عادي افغان په ژوند کې څومره تغییرات راغلي دي؟
زه فکر کوم چې زموږ تاسو افغانستان خلک غریب شوي دي، هم فکران نارامه شوي دي. هغه امیدونه چې درلودل په داخلو دوو کالو کې هغه ټول د منځه تللي دي. موږ تاسو افغانان په مختلفو هیوادونو کې بیچاره شوي دي د دغې د پالیسیانو د له امله، او هغه افغانان چې په افغانستان کې دي ورځ تر بلې زه فکر کوم چې د عصابي تکلیفونو سره مخامخ شوي دي. کار نه لري، نه زموږ تاسو ځوانان کار نه لري په افغانستان کې، او میرمنې بیا په کورونو کې کېنولې دي. ذهني فشارونه په داخلو دوو کالو کې ډېر زیات شوي دي. د هر افغان سره چې موږ تاسو په افغانستان کې خبرې کوو، د هغوی اساسي ستونزه هم د زده کړه ده او کار دی، چې په افغانستان کې نه کار شته دی ځوانانو ته، او هغې د څنګ سره چې هغه میرمنو به چې بېچارهګانو به چې کار کول.
اخلي پتنګ، که په لنډو کې دا هم راته ووایي چې وخت کم ده، تاسې د ښوونځیو یادونه وکړه، دا دوه کالو کې افغان نجونې له ښوونځیو سربېره له پوهنتونه هم راګرځول شوي، ستاسې په ان باندې آیا طالبان به آماده شي دې ته چې په دغې کال کې افغان نجونو ته اجازه ورکړي چې دوی ښوونځیو ته لاړ شي، او که بیا هم اجازه ورنه کړي، دغه خالیګا چې رامنځته شوې ده د جبران وړ ده؟
ګوره، زه فکر کوم چې یوه ورځ هم جبران کېږي نه، چې موږ تاسو څوک ټول هیواد په کور کې کېنو او پرې نږدو چې مکتوبونو ته راړ شي، جبران نه لري. خو زموږ امید دی چې دوی هر څه مزر کېږي د مکتوبونو دروازې راخلاصې کړي. زما خپل تحلیل به دا وي چې زه فکر نه کوم چې تر څو چې دوی واکمن دي چې د مکتوبونو دروازې به موږ تاسو ووینو چې دوی به راخلاصې کړي. صرف کېدای شي که چېرته د دوی په خپلو منځونو کې او د دوی په واکمنۍ کې کوم بدلون د ځینو اشخاصو رامنځته شي، امیدواري شته ده چې ځینې پرېکړې وشي چې هغه به زموږ تاسو ملي ګټو ته به ګټه ورورسوي. خو په هغه کوم رقم شکل چې هغه کوم اشخاص چې فعلا ټاکل شوي دي په ځینو وظیفو باندې، زه فکر نه کوم چې د دغه اشخاصو په شتون باندې کوم بدلون به رامنځته شي.
کور ودان د خزو د حقونو فعاله دیوه پتنګ و چې په افغانستان کې د طالبانو د تیر دوه کلنۍ په اړه خپل تحلیل سره شریک کړو. افغانستان کې پاتې کیږو د ماشومانو د ژغورنې صندوق یا سیف د چلډرن وایي د طالبانو په دوه کلنه واکمنۍ کې د سروې شوو ماشومانو له ډلې 8.4% د بېوزلۍ له امله د سختو کارونو کولو ته اړ شوي دي. ورزو حسیب تلاش صاحب تاسیم ستړي مشه په خیر راغلی. که تاسو راته وایئ چې په دغه راپور کې د افغان ماشومانو په اړه نور څه ویل شوي دي؟ تلاش صاحب، که تاسو زموږ غږ لرئ مهرباني وکړئ تاسو وصل یاستئ. فکر کوم چې تلاش صاحب زموږ غږ نه اوري. موږ به هڅه وکړو چې تلاش صاحب ته بیرته ور وګرځو. د ماشومانو د ژغورنې صندوق یا سیف د چلډرن د دغې راپور په اړه ونه تفصیل واورو. وایي په افغانستان کې 8.4% ماشومان سختو کارونو کولو ته اړ شوي دي. تلاش صاحب، که تاسو زموږ غږ لرئ مهرباني وکړئ.
د ماشومانو د ژغورنې سازمان یا سیف د چلډرن وایي په تېرو دوو کلونو کې چې طالبان پر افغانستان واکمن دي، د دوی سروې شویو ماشومانو له ډلې 8.4% سختو کارونو ته اړ شوي دي. د سازمان نن د اګست په 15 د طالبان و د واکمنۍ د دوهم کال له پوره کېدو سره هم مهاله ویلي دي چې د بېوزلۍ له امله د ماشومان مجبور شوي دي چې د ځان او خپلو کورنیو د مالي ملاتړ لپاره سخت کارونه وکړي. یا سازمان همداشان ویلي دي چې د ماشومانو د کار په محل دغه ماشومان د کار په محل له سختو حالتونو سره مخ کیږي. د ماشومانو د ژغورنې سازمان په راپور کې د هغې کارګرې ماشومې یادونه هم شوې ده چې د دغه سازمان په وینا په یوه سرحدي بندر کې د توکو د لیک پر مهال موټر ووهله او مړه شوه. که څه هم روښانه کړې نه ده، خو څو ورځې مخکې د تورخم په دروازه باندې هغه ماشومان چې له افغانستان پاکستان او پاکستان افغانستان ته د دوی په ناغه ګنډي یا هم تجارتي توکي چې دوی په قاچاقي ډول باندې انتقالوي او د موټر لاندې شوي مړه شوي وه اشاره کړې ده. په راپور کې د واش 1.1% سروې شویو ماشومانو له قوله ویل شوي دي چې د تیر کال په پرتله کم خواړه ورته رسیږي. په ورته وخت کې ځینې هغه ماشومان چې په کم عمر کې سختو کارونو ته مخه کړې وایي د بېوزلۍ له امله اړ شوي دي چې ځان او کورنۍ ته یوه مړۍ ډوډۍ پیدا کړي او سخت کار له لارې دغه کار ترسره کړي. هغه ماشومانو چې له ازادي راډیو سره په دې برخه کې خبرې کړې وې هغوی په خپل ژوند کې له بېلابېلو کړاوونو کیسې کړي دي. په ورته وخت کې د وزیر خان په نوم د ماشومانو د حقونو یو فعال وایي چې که ماشومان د لوبه او زده کړو په عمر کې سختو کارونو ته مخه کوي له زده کړو پاتې کیږي او په راتلونکي کې له ډېرو ستونزو سره مخ کېدلی شي. د ماشومانو د ژغورنې صندوق داسې مهال په افغانستان کې د هغو ماشومانو په اړه چې د بېوزلۍ له امله سختو کارونو ته مجبوریږي راپور خپروي چې تر دې مخکې هم ګڼو نړیوالو سازمانونو د افغان ماشومانو د ناوړه وضعیت په اړه اندېښنې ښودلې دي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر یا اوچا په وینا په افغانستان کې اوس مهال 3.2 میلیونه ماشومان په خوارځواکۍ باندې اخته دي. تازه نن د ناروې د کډوالو شورا مشر یان انګلند هم پر خپله ټویټر پاڼه لیکلي دي چې د واکمنۍ د دویمې کلیزې له پوره کېدو سره یو ژور بشري ناورین په افغانستان کې دوام لري. نوموړي د نړیوالې ټولنې غږ کړی چې د میلیونونو ښځو او ماشومانو لاسنیوی وکړي.
مننه کور ودان حسیب تلاش و چې د ماشومانو د ژغورنې صندوق یا سیف د چلډرن د راپور تفصیل شریک کړو.
د زمریا اسد په څلروشتمه پر افغانستان د طالبانو د بیا ځلي واکمنۍ دوه کاله پوره کیږي. په دې اړه د ازادۍ راډیو د ځانګړو راپورونو مرکو او بحثونو اوریدل مه هیروئ.
افغانستان کې پاتې کیږو. د جرمني خیریه ټولنو د طالبانو له واکمنۍ وروسته په تېرو دوو کلونو کې د افغانستان بشري وضعیت ډېره تیاره ښودلی دی. دا چې په دغې راپور کې نور څه ویل شوي دي ورزو احمد تکل ته تکل صاحب تاسیم ستړي مشئ په خیر راغلی. که تاسو سره د دغې راپور نور جزئیات شریک کړئ.
سلامونه. د لوږې د له منځه وړلو د نړیوالې ادارې مشر الکا ګوټشالک
د جرمنی له ای آر ڈی ټلویزیون سره په مرکه کې د طالبانو له واکمنې دوه دو کال وروسته د افغانستان په اړه یو ډیر تیاره تصویر وړاندې کړی دی. د جرمنی د خبری آژانس ڈی پی ای د راپور له مخې میرمن ګوتشالک د افغانستان وضعیت ډیر کړکیچن ښودلی او ویلي دي چې دا حالت هر ورځ د دې هیواد په لارو کوڅو کې لیدل کیږي. نوموړی وایي سره له دې چې افغانستان کې اوس جګړه نشته خو 10 میلیون وګړي د لوږې له ګواښ سره مخامخ دي او 9 میلیونه افغانان د نړیوالو پر بشري مرستو متکی دي. میرمن ګوتشالک وایي د 2022 کال په پای کې په نا دولتي مؤسسو کې د ښځو پر کار بندیز نوې ستونزې وزېږولې. د لوږې د له منځه وړلو د ادارې مشره وایي که څه هم په افغانستان کې د دې مؤسسې په سلو کې 40 کارکوونکي ښځې دي خو د هغې په وینا دوی مجبور وو چې د هرې ښځې د استخدام په برخه کې له طالبانو سره جلا خبرې وکړي. نوموړی همداراز وایي چې په هر ولسوالۍ یا ولایت کې د رغنیزو پروژو د عملي کولو په اړه باید دوی د طالبانو له سیمه ییزو چارواکو سره خبرې وکړي. په عین حال کې په افغانستان کې د یوې بلې جرمني خیریه ټولنې مشر هم دې ته ورته خبرې کړې دي. په کابل کې د جرمني د کاریتاس انټرنیشنل د مرستندوی مؤسسې مشر ستيفان ریکر له دویچلاند فونک راډیو سره په مرکه کې ویلي دي چې دوه ښځې لا هم د دې په دې دفتر کې کار کوي خو اجازه نه ده ورکړل شوې چې دفتر ته ولاړ شي بلکې باید له خپلو کورونو څخه کار وکړي. ریکر وایي د کابل په واټونو کې د سوالګرو شمیر په واضح ډول زیات شوی. وضعیت نا امیدونکی دی او ډیری خلک اوس هم غواړي چې له هیواده ووځي. ښاغلی ریکر وایي کاریتاس انټرنیشنل د طالبانو له چارواکو سره کاري اړیکې لري ځکه د ویزو د کار د جواز او یو لړ نورو چارو لپاره د اړیکو ته اړتیا لري. خدای زیاتوي چې دا اړیکې سیاسي نه دي. دای په عین حال کې یادونه کوي چې خپل کار ته هیله مند دی ځکه د امنیت له کېدو سره په لارو کوڅو کې د جنایاتو کچه راټیټه شوې ده. د کاریتاس انټرنیشنل د کابل د دفتر مشر د افغان میرمنو حوصله هم ستایلې ده. فریده جانې
ډېره زیاته مننه کور ودان احمد تکل و چې د جرمني خیریه ټولنې د هغې راپور په اړه باندې چې ویلي وو طالبانو له واکمنۍ وروسته په تېرو دوو کلونو کې افغان میرمنې ځپلې دي. موږ سره تفصیل شریک کړو. اوس هم ورځو د هغو څارنوالانو او د عدلي او قضایي ارګانونو د کارکوونکو البته د ښځینه کارکوونکو په اړه راپور ورو چې دوی په تهدید او تعقیب کې د طالبانو له ویرې په پټه ژوند کوي.
برادر بابت وظیفه بیشتر از یک هفته پیگرد ریاست استخبارات اینا بودند که تقریبا یک هفته
د پخوانی حکومت یو څارنواله چې په کابل کې د طالبانو تر حاکمیت لاندې په پټه ژوند کوي. د امنیتي ننګونو له کبله نه غواړي چې هویت یې څرګند شي خو وایي چې وخت د طالبانو له بیا رسېدو راهیسې تر ګواښ لاندې ژوند کوي او حتی له کوره وتل ورته سخت دي.
هاینن مثل یک زندانی واری به بسیار
لکه یو بندی چه دیر کم او سخت ارتیا و لری لکه دکتر تتک موک لکوره نشو و تلی یو او رز دلتا یو دوی ورزی بل زای دری ورزی بل زای.
هغه وای چه دره کاله دلوی چاران ولی ده داخلی امنیت پرزد ده گوخونو ده قضیو چیرلو پا برخه که کار کرده ده ده هغی کار ده طالبانو دایش او نور حقو دلو ده جنگیاله و ده قضیو چیرل ول چه د پخوانی حکومت پر ضد جنگیدل.
سقوط دوری جمهوریت در واقع
د جمهوریت سقوط پر ټوله کې زما ټوله لپاره یو شوار سقوط وو. زل سلو سفر تاریخ کته شوم تر ټولو ناوړه وضعیت کې ژوند کوم او تر ټولو ناوړه اقتصادي وضعیت تیروم.
بدترین شرایط اقتصادي را تجربه میکنم.
دا په داس حال کې ده چې د افغانستان د څارنوالانو ټولنه وایي وخت د طالبانو له بیا رسېدو راهیسې د پخوانی حکومت له ډیر شو زیات څارنوالان وژل شوي او شاوخوا 40 تی تر نیول کېدو وروسته شکنجه شوي دي.
آماری که تا فعلا ما داریم 36 نفر از همکارای ما به شکل مرموز به شهادت رسیدن که در مجموع 26
نفر رقش میره دمه خیلی چه تر و سلو رو زمو کشپک دیرش همکاران پر مرموز دو شاید شوی په ټوله کې د شپږ مشتنو د ترور خبرونو پر رسنیو کې خبره شوې. همدارس 15 سلوختنه چې د داخلي او بهرنۍ امنیت پر ضد جرایمو په برخه کې کار کوو او په مستقیمه توګه د طالبان او تروریستي ډلو د غړو په محاکمه کې ونډه درلوده. تر نیول کېدو وروسته شکنجه شوې او لا هم د حاکم ډلې په بند کې دي.
ادارات برای لاکیم قرار دارند.
د طالبانو سرپرست حکومت په یو تازه اقدام کې د افغانستان لوی څارنوالۍ منحل او دغه عدلي بنسټ یې د احکامونو او فرمانونو د تعقیب او نظارت په عمومي ریاست بدل کړ. د بشري حقونو فعالان د طالبانو لخوا د پخواني حکومت د عدلي او قضایي ارګانونو د کارکوونکو د برخلیک په تړاو اندېښمن دي.
گروهی که شاید در این مابین بسیار زیاد شکننده است زنای شاغل است که قبل از
پا دیر دیر لکی چی سوک لک دیر بد وزید سرمخمخ دی حقی خزی دی چه پا پخوانی حکومتی کار کوا دخو خزونه یوازی خپلی دن دیل لسور کلی بلکی لمشخص و امنیتی ننگون و سرمخمخ دی با زنگری توگه حق و خزو چی پا امنیتی و قضایی سکتور کیه کار کوا
داخل افغانستان در ترس سال حراس به سر می برند.
که څه هم طالبانو ویلي چې عمومي عفی اعلان کړی او څوک به په پخواني حکومت کې د کار له امله مجازات نه کړي، خو د طالبانو په تېرو دوو کلونو حاکمیت کې د پخواني حکومت پوځیانو، عدلي او قضایي ارګانونو کارکوونکو او د مدني ټولنې فعالانو د نیول کېدو، د بولو ورک کېدو او حتی د پخواني حکومت د پوځیانو د وژل کېدو راپورونه هم خپاره شوي دي. د بشري حقونو د څار بنسټ د روان کال په لومړیو کې ویلي و چې د طالبانو جنګیالیو د انتقام اخیستلو لپاره د پخواني حکومت کارکوونکي او سرتیري وژلي دي. د پخواني حکومت ځینو کارکوونکو په تیرو دوو کلونو کې افغانستان پریښی، خو ځینې چې لکه د لوی څارنوالۍ د دغه پخواني کارکوونکي په ډول اوس هم د طالبانو تر حاکمیت لاندې پاتې دي، د طالبانو لخوا د نیول کېدو او مجازاتېدو په ویره کې په پټه ژوند کوي. د ژوند هغه شیبې چې راتلونکی نامعلوم او له ناهیلیو ډک دی.
همه می روند زندانی شده روان هستند، همه قانونمندی از بین می رود، حقوق بشر زیر پا می شود، ارزش یک انسان به خاطر انسان بودنش ارزش ندارد. متاسفانه که وضعیت بدتر از این می شود.
پاتر جمهوری نظام کې په ستره محکمه کې افغان څارنواله و چې زموږ خبریال نصیر احمد رحیم سره یې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې د ژوند د خپل ژوند یوه برخه شریکه کړې وه. اوس هم ورځو خپل سپورتي خبریال ته چې د نړۍ او د افغانستان د سپورت له ډګره مو خبره کړي.
سلامونه مې ومنئ. د اسپانیا د فوټبال ملي لوبډلې په نیمه پیلوبه کې سویډن ته ماتې ورکړه او په دې سره یې د ښځینه فوټبال نړیوال جام پیلوبو ته لار پیدا کړه. یادې لوبډلې نن د دوه د یو پر وړاندې سویډن له ماتې سره مخ کړه او د لومړۍ لوبډلې په توګه یې د سږنیو فوټبال نړیوال جام سیالیو پیلوبې ته ځان ورساوه. سبا به د کوربه آسټرالیا او انګلستان ترمنځ دویمه نیمه پیلوبه ترسره شي چې ګټونکي لوبډله به د اګست په شلمه نیټه له اسپانیا سره پیلوبه ترسره کړي او بایلونکي لوبډله به د اګست په نولسمه نیټه له سویډن سره د دریم مقام لپاره سیالي وکړي. دا ولیدل چې د فوټبال د ښځینه فوټبال نړیوال جام د سږ کال په سیالیو کې دوه دېرش هیوادونو برخه درلوده چې په آسټرالیا او نیوزیلینډ کې دغه سیالۍ جریان لري. د افغانستان د تکواندو یوې ښځینه معلولې لوبغاړي په نړیواله کچه د سرو زرو مډال ګټلی دی. دغه لوبغاړي زکیه خدادادی نومیږي او په هالند کې یې سیالۍ ترسره کړي دي چې خپله اوکراینۍ او ترکۍ سیالان یې ماتې کړي دي. هغې په 30 کیلو وزن کې سیالۍ ترسره کړي دي او دا په روانو سیالیو کې لومړنۍ افغانه ده چې د سرو زرو مډال ګټي. باید وویل شي چې په دغو سیالیو کې نږدې 1.5 زر لوبغاړي برخه لري چې د 55 هیوادونو استازیتوب کوي. باید ووایو چې تیره اونۍ د افغانستان د نارینه تکواندو یوه لوبغاړي د جنوبي کوریا په G2 سیالیو کې چې علی اکبر امیری نومېده د سرو زرو مډال ګټلی و.
بختیار ساحل و چې د سپورت له ډګره یې هم خبر کړو. په همدې سره زموږ پښتو خبری مجله هم همدلته پای ته رسیږي. درې خبری مجله کې جاوید نعیمی ستاسې کوربه دی.
نشه ای توکو ایتیاد تاسو د تدریجی مرگ او کورنۍ مو د بدمرغۍ په لور بیایي.